په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو چې هیله یې ښودلې د طالبانو سره د سولې هوکړه به د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې ترسره سي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشرۍ مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو یې هرکلی کړی دی. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لمړی رضوان مراد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد پرون په متحده ایالاتو کې ویلي دي چې هیله مند دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې چمتووالي هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لري کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
د ویل دې تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې باید هغه نیمګړتیاوي او ستونزې حل شي د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا تر هلا نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موري ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرح له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دا کمیسون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د فاریاب محلي مقاماتو په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوو جنایي جرمونو مخنی ولیده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت هوایي ډګر ته نږدې یو ځای پر ځای شوی ماین کشف او خونسا کړی، او پرونې د سړي تښتونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. خاغلی یورش ویلي چې له دې سړي تښتونکو څخه یو درې میاشتنی ماشوم چې په مرکز میمنه کې اختطاف کړی و ژغورلی دی. دا نوموړي په وینا په نیول شو سړي تښتونکو کې څلور ښځې او یو سړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمنی ویلت ام زون تک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې دي. په راپور کې ویل شوي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د ستک په نوم له مشهور رستورانت، قهوهخانو او د اروپا د کمیسون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. د راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو څخه فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ترامپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو او پر دې غږېدلي وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت د شپږو کسانو د وژلو په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. د 29 کلن کاناډایي د 2018 کال د جنوري په 29مه نیټه د کاناډا په کیوبک ښار کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. د محکمې قاضي فرانسیس هوت پر نوویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وژلي وو چې ده له مسلمانانو کرکه لرله. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو دا برید تروریستي برید ګڼلی وو او غندلی وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمي خلیل زاد وروستۍ څرګندونې هیله بخښون کړي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلمای خلیلزاد و نمایندگی ایالات متحده امریکا در هماهنگی با ما هست.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي:
مذاکرات د امریکا او طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خشي کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشر ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
بیر شکه چې د تاین والد از کچ په قانون کې ډېر ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کوم طرحه چې جوړ شوی په طرحه کې ډېرې دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا د شنو ته ځواب ویل شوی ده.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي: حقیقت څه دی، او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیل زاد وروستۍ څرګندونو د افغانستان د سولې علي شورا هیله من کړې ده. ښاغلی خلیل زاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشر له انتخاباتو مخکې ترسره شي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. اجمل تورمن په دې تفصیل راکوي.
د زلمی خلیل زاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې علي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شوراویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږې هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیل زاد لخوا روانې دي موږ سره همغږې دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمن ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله مند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیل زاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 29مې نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی خلیل زاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربن غوښتونکي دي، خو په خبرې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن راتلونکي پړاو خبرې چې ډيري هلي هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو دوه ونوي پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نو موړې ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیلمنیم چې د خغری خلیزات خبرې د ټولو خواو قناعت خپل کړی او ورنملا ترکو. هیلمنیم چې خدای مکر داسې کار ونشي چې هوکړه ډیره سطحي او د ټولو اړخونو لپاره پام کې نیولو پرته تر سره شي او پراتونکو کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبانو مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دستانه د سولې د علي شورا د ویان څرګندونی واره د لپاره دی چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې د انتخاباتو نیټه ونه ځندول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشيزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د خبره ازادي رادیو ته کړې ده. له شغل اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې چې په ګډه به وره. زه
فکر کوم چې دا ډیرستونز منوي کنه ممکن نه اوسېږي په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي دا غې پیشرفت ډیر دی، هغه په تیزی سره روان دي، مګر دا غې عملی کول به چې تر څو افغان دولت په خښه کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نه ورنه ممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په خښه کې داخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافی نه دی. اگر چې دا سي اوازي دي چې د انتخابات په لاره هم ځندېږي، نو که چیرې انتخابات وځندېږي یو شپږ میاشتې نور وخت دی که کوم هغه وخت سره دی، مګر په اوسني مهال ویش کې کم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب وسیږي او یا نتیجې ته سره ورسیږي.
یو بل خبره ده خغل اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا 300 کسانو خپل نمونه ثبت کړی دي. اوس که مثلا یو هوکړې تر رسیدګي د سولې برخې کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغه کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانې په رای ورکور کې به داخليږي او کنه بیا سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا سره کی فکر نه کوي دا به ډیر وخت ونیسي ډیر به وغځي وخت.
زما په ګومان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دی راشي او په دغه انتخاباتو کې یو خپل نامزد وړاندې کی که اجازه ورکول شي چې تاسو خپل یو کاندید انتخاب کړئ هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي. زه فکر نه کوم چې دا دی ممکن اوسې طالبان ته. طالبان دا وایي چې راتلونکي سیاسي نظام چې جوړیږي موږ د هغه باید د جوړولو کې یو برخه اوسي، دا نه چې یو سیاسي نظام دی موجود سیږي موږ دراسو په حق دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه طبقاتو زما بیرام داد شي دغه یو په داوسنی ساختار کې یا وسنی انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کړه راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سولې راځي یا په انتخابات کې. که سولې راځي بیا دا انتخابات څه فکر نه کوم چې ممکن دی وسیږي.
تاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډیر مهم دی په خپل وخت انتخابات او کنه سولې او انتخابات په ځان سره تر سره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخ څخه وڅېړل شي. کله افغان دولت د طرف د افغان دولت د نظر ورته وکړل شي دولت تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدي کې واشه د انتخابات اول کېدل ممکن امکانات تر دې ډیر چې اول سولو یا موقت اداره دي. که امریکا ته وګوري امریکا بیا خپل د دین خپل برداشت لري چې نه اول مشتسول مهمه ده انتخابات او په همدغه خلیزات دغه هڅه کوي چې وایي چې باید انتخاباتو یا نمخې مربایي اصول تر سره شي تر څو پورې کچيري انتخابات وسی بیا دا جنگ 15 کال نور دوام لري. چې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي نو دا استدلال دا دی چې انتخابات وسی دا په دې معنی ده چې جنگ 15 کال نور غځي. نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه اداره شي انتخابات نمخې دغه وشي. طالب یې یو ډیر چلا او بیل مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او کچیر رامسی دا انتخابات په بیان کړي دا غي ماډل دا غي طرحه د
سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوت ده.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، بیا هم د همدې سولې پر موضوع پاته کیږو. د امریکا متحده ایالات او روسیه په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی سي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیل مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسیدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي؟ د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي، د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په څلورمه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده، او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي. کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتې دلوي. توماس ریته وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ دی والی نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی، په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی، او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرایم سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. د غراز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالانې له حکومت څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي او نظرونه یې په پام کې ونیول سي. د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزې شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډلو نن په یوې خبري غونډې کې خبرې کولای. دوی د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو رول کمرنګ وبله او ویل چې ورته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې پاړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریکې شوې. نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی. د ښځو ونډه هلته شته، حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو له کمرنګې ونډې اندېښنه ښوولې او ټینګار یې کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنوي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو. ازادي راډیو.
اوس په ورسو د افغانستان انتخاباتو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه تفصیل وصل وسال راکوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو، سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شتو نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چې حکومت لخوا دغه ټاکلو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دی. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده، ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې دي چې تیره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسی جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام ستایي او استقبال یې کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې سوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاستي جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوایی خبر داوه چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولس مشر مرستیال ویان سمی معرف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
اوس په کونړ ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې سره په کونړ کې امنیت هم نسبی ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روحالله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي پخوا به د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل. هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوې، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزې هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کوم مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبه شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فائدې او ډیر ګټور مونږ ته تمام شوی. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. او اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي، او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کیږي.
ځوانو ما مان الله دې د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ما چې دلته د حکومت چې دی او دغه په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کیږي، دا غوی دایینه چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 30% خطای نو ډیر زیات تحصیل لري او خلکو د پاره ډیر ښه زمينه مساعده کړې ده.
مولوی شاهزاده شاهد چې خپل د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړي وای، د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالیتو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمينه برابره شوې ده. شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توې کوو او سخت لارې به وو په نور ملکونو کې به درس یو د خپل وطن کې علما شته. کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې دغه شمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وی چې افغان طالب العلمانو ته به د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنگونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنگ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کمواله راغلې ده.
دوستانو د کونړ ولایت خمد راپور وورید په دې سره نږدې کې جوړ د خبرونه دوه هم نیمایته کچیر مودا خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي په تکرار بنای د ازادي رادیو پر ویب سټ اووري او خبرونه او راپورونه مهم اول ولې پته مودا ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا لرزوان مراد خد افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکیو
د افغانستان د سولې علي شورا وای د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ورستۍ هڅو د افغانستان د سولې په اړه هلي زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیر څلورشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوه جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب هوایي ډګر ته نږدې یو ماین کشف او خنثی کړی او یو شمېر سړي تښتونکي نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز کې وویني. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت چې د شپږو مسلمانانو په وژلو تورن و په څلوېښت کاله بند محکوم کړ.
د کرکټ افغان ال راونډر لوبغاړي محمد نبی ساحل له بیگ باش سیالیو سره خپل سفر پای ته ورساوه. د بیگ باش لیگ رسمي پاڼې لیکلي نوموړی د خپل لوبډل سره د یو ځای کېدو له امله هندوستان ته تللی دی. د محمد نبی ساحل څخه افغان کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې له آیرلینډ سره له سیالیو څخه مخکې له لوبغاړو سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. افغانستان او آیرلینډ یوولس ورځې وروسته په هندوستان کې په خپلو منځو کې د لوبو لړۍ پیلوي. افغان لوبډله تیره میاشت د تمریناتو لپاره هندوستان ته رسیدلې خو محمد نبی ساحل ځینې نور افغان لوبغاړي له څه مودې راهیسې د بیگ باش لیگ په سیالیو کې چې په استرالیا کې ترسره کیږي بوخت وو. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې محمد نبی د بیگ باش په سګنی لیگ کې 228 ارزښتناکې منډې جوړې او اته لوبغاړي یې آؤټ کړي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي د مالیو د راټولولو د اونۍ په خاطر په کابل کې ترسره او نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اوس په دوه اونیز پروګرامونو واورو حقیقت څه دی او تندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاستی. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنې په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې ونی په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو پروستیو کې د سولې پاړه هلې ځلې تربل هر وخت ډیری شوې دي. د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همدارس قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد مسلسل سفر رونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې ترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلي اصول ته زیاتې کړې دي. د سولې پمدي ګرمو خبرو اترو کې دا چې بل اخره د کسي کوم ځای ته رسیدلې دي او سمره هیلمندي موجوده ده خلکو د سمره ډاډ بایت ورکړل شي. نن د حقیقت څه ده په خبرونه کې پمدي مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان فریدون خوزون را سره په سټډیو کې ملمه ده. خوزون څه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. کپایل لامدینه کوچې افغان حکومت د غټولو هلو زلو ته په کتلو سره بل اخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته سمره داډ تاسو ورکول شي د سولې پاره چې بل اخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅه د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خندونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت لاړ خو ټول مولمنځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمام داده چې طالبان هم بین الافغانی خبرو اترو ته چې د افغان حکومت پر رهبری او مالکیت تر سره کی حاضر شي او دا ثابت کی چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتن کړي او سولې غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. زموږ تمه او هیله مندي ډیره ده، هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون ستا سی دا افغانی خبرو دا بین الافغانی خبرو دا پیل هیلمندی ویلی چه بالاخره باید بین الافغانی خبرو تا طالبان هم ازلخه کی، خو دا تیر کال پا نومبر میاش کی کلا چه پا مسکو کی دا طالبان و سر کما غونده و افغان حکمت پا غونده که لگدون نه انکار و کپتا سیال که چه بلن هم ورکل شه و دا سولی دا علی شورا یا پلاوی دا غونده که گدون و کو فکر نکوی چه اغا غونده دا بین الافغانی خبرو د پیل لپاره وخه زمينه و
ګوري هغه خبري اترې چوي هغه د هیوادونو ترمنس او چې طالبانو پکې ګډون درلودو نظر دې سار غونډه و او هغه فرمټ چې الته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو ول نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من هیڅ دی ویډلې یوې جنگي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو، خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم مستونز هم دا و چې د افغان د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسیده او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي هغه سره همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت لګړون ډډه وکړه او د سولې علي شورا ته خپل استازی واسطه وتر څو د سولې په اړه د سولې علي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لګ تر لګ سلويخت بلابلو سیاسيونو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو د غونډه تبن تعقیب کړی ده غونډه احوال لري څنګه ارزوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دی، افغان حکومت سره لدی چې بلان نه دا ورکړل شوی، خو موږ لټول هو غواس او ناس خار کلی کو چې د سور له پروسس سره مرسته وکي. خدا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال الته په شخصي دوګه بلل شوی دی. از موږ تمه ده چې ټول سیاسيون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناس څخه حمایت وکي او له دولت محور هڅو څخه حمایت وکي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتما دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوي وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسو شخصي بولی فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی و؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسيون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین اوران دي بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامسته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېخنې هم د دې چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه د موجوده. زلمی خلیل زاده هم کوم سرګندونی په کابل کې درلودي، امدا مسله پکې یاد کړ، فکر کوي چې ملي اجماع واقع نه د موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي حزبو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له حالت څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوي چې دا د دې باعث شو اجماع چې دا او پاشل شي. تاسو نن خبرې د مسکو لاسته ده افغان حکومت په دې نسې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپل اهداف او خپل منافع لپاره په دې خطر شي سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډونې وکړي په دې نسې کې.
خو یو شمیر خلک په دې عقیده دی او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غزولو په خاطر باندې یا هم دراتونکو 15 کال نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې ثبوت اشکي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هواد کې جریان لري ار ورځ بي ګنا خلک وجل کیږي د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړ شي.
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده موږ سوله غواړو د سول لپاره مو هڅه شروع کړې دي او لړیر په خوانه مفارخان ورکړه دي. خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغه چې د طالبانو نظر معلوم نه وي او د دوی په نیت لا شک نه شته موږ څنګه کولای شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو. اجرائیه ریاست خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوا د سولې پر وړاندې خان نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستیا او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان نه آماده شي چې افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی موږ حاضری چور سره خبرې وکړو. مګر د واک د غزیدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غزیدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې د حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. لا خیر وروسته بیا نور مسائل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سه چې پروسه کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلی هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې غوښتنه دا هم وی چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي سر لدی چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي دا بجره ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی کدا غسی یو خبره وشي او دا غسی یو غوښتنه وشي حکومت باندې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بل اخر په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیدی.
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو د لر کېدو سره راتلی شي موږ حاضر یو د قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي نه د طالبانو دریز معلوم وي نه د طالبانو عملی اقدام معلوم وي نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کړي له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بعداد یوازې د حکومت مسله نه ده. دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خان نه ایجادو او د هر ډول سہولت څخه استفاده کوو. خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي. طالبان سره هم نظام غواړي په افغانستان کې او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړي او تقوی شي ټول سیاسي ځواکونه په دې متفق وسی.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي. ستاسو په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي کې دوی سوله غواړي دوی باید ثابت کړي افغان بین الافغانی خبرې او افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولای د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو دا چې طالبان دا درکړي او حاضر شي.
یو بل مسله خوځون صاحب چې سورج وړاندې چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناس دوی بلاسر اوړونه وا. اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې لزرنه همکاري نه کوي یا نه د کړی تر دې د مچ بل اخر بین الافغانی خبرو ته زمينه نه ده برابر شوی؟
پاکستان خېشبنه وکړي تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملی ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکي چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزورې ضعیفه پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکو. تم مداده چې خپل سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل احزاب، مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګردو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسیو کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې پاړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلن همغږي نه دي.
همغږیشته هیڅ ډول ناهمهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکې، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسيونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوې دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلی په کابل کې د صبرداشت تر کې دي شي.
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پار برداشت ده خبره کړې دي، یو د حکومت دریز روښانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون وکړه چې موږ توقع لرو چې د سولې هسته و د عملی اقداماتو لري چې یو نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي. د څو لیکلي چار چیرته وي، خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي، تجسیزیږي او دا غوښتل مرکزونه لري، دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي، په دغو باندې بحثونه شوي دي. په دې اړه تر اوسه پاکستان عملی اقدامات نه دي کړي، خو ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده، موږ سره هم ژمنه شوې ده، امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي.
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب. کور مو ودان درنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی د خبرونه درنو مینوالو، دا زموږ د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې مل مکړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې. هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وي. تر بیا د الله پام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکي ځوانان د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغوی چې د نشي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
د قوانینو لمخې هغه کسان چې مرونه یې لاتل سکلونو څخه کټوي ماشومان ګڼل کیږي او کله چې د قانون خلاف کړنې تر سره کوي د ماشومان په چیر حساب او کتاب ور سره کیږي. د ماشومان د اصلاح او تربیه مرکز مشر وایي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوی چې د قانون خلاف کړنې تر سره کړي او اوس د ماشومان د اصلاح او تربیه په مرکز کې ورځ شپې تیروي. دا دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم شته چې د نشه یي توکو په قاچاق نیول شوی دي. د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز کې یو تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادوو وایي غوښتل یې د کار په خاطر له خپل ماما سره ایران ته لاړ شي، خو دی له دې خبر نه وو چې هغه نشه یي توکي پرې انتقالوي.
بایک اخیست او دا تاریخ پکې ځای په ځای کړی وو. ما ته لوا دا بایک واخله، ما د مزار تر کابله پورې راوړ، هغه په کمپنی کې واخیست. ما نه خپله چې واخیست هغه موټر کې سوار شول، کمپنی نه چا کې ارغندې ته لاړلو چې ما تلاشي کې کته شول چې ماما سره مې بایک گیر کو. چې بایک گیر کو هغه کې تاریخ، ما ته هغه عسکر راتللو اتم خبرې، ما ویل نه زه نه یم خبر. بیا چې ما ورته ویل زه نه یم خبر، د تیم ماما ما ته راتللو چې تا بیرته خوشي کوي، زه ورته وایم چې دای ده زه نه یم. ما ورته ویل معلم ماما داسې کار مه کوه، دا د زما اینده مه خرابه، وای نه تا وای خوشي کوي ته وړکه. ذاتی ما بل هیڅ خبر ونه کړل چې ماما مې ذاتی بایک کې تلاشی کو راوي کې ذاتی ماما مې ولچک، ماما مې زی ورته وکړم چې زمیم بیا ذاتی زیم ولچک کړلم راي وستم دلته تربیت اطفال.
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستار نوم یادوو یو ملګری هڅولی وو چې د سرخی پلای و زندانی ته نشه یي توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویسه هلته د پولیس سرخی ته، زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ. پوډر مې واخیست، څه وخت حرکت مې وکړ یو وخت پولیس سرخی ته ورسېدم، هلته گیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویسه، او بیا چې دا جز ضرورت بس ما ته وایي زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي لا دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډېری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغې لارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي نو دوی د مغو سره ځي، او دغه کسان اکثره قاچاق لحاظ هم وضعیت ښه دی، لازمه پاملرنه خپل ماشومان ته نه کوي. دا هم ده چې دوی بیا له دوی نه خپل ماشومان بې لارې کیږي او په دغسې پیښو کې راښکیل کیږي.
فیصل ستانکزی وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ناپوهی استفاده کوي او هغوی په چل ول دې ته تیاروي چې نشه یي توکي قاچاق کړي.
یو ماشوم ته ویل کیږي د یو مثلا قاچاقبر له خونه چې زه مثلا دومره روپۍ درکوم ورسره دغه کار وکړه، نو هغوی فکر کوي چې دغه د پیسو پیدا کولو اسانه لاره ده، نو له دغې طریقې نه دوی دغه کارونه ته مجبوري کی. دې شي له انجام نه خبر نه یې، راتلونکي باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتلونکي څومره منفي لوري ته بي.
د لوګر اوسیدونکی محمد نبی همت وایي هغه ماشومان تنکی ځوانان چې د نشه یي توکو په قاچاق کارول کیږي ډیر احتمال شته چې دوی هم په راتلونکي کې په نشه یي توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نورو ځایو څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وي چې کله دا ماشوم ستر شي خپل د همغه قاچاق مواد مخدر نه استفاده کوي، یو خبر همدغه لامل دی چې وروسته دا متاد کیږي او په ټولنه کې مضر تمامیږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. له سهار څخه تر ماښامه د دوی د ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي او مکتب ته ځي نه ځي. دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته دي د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي او له یو ځایه بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي. ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لیږدوي، او بېله دې چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کیږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکی ځوانان د نشه توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر به اساس هدایت
په دې وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت په اساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه توکو په قاچاق کې لاس لري وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشه توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
دا چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکی ځوانان د نشه توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپو عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پېښې هم کېږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کېږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کېږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهېږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحلې وي، چې په هغو مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولیږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر اوو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغې باندې په هغه انداز باندې کار ونه شي، په کم انداز چې په کار دی، نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې دپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوهه په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ وروزو. د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغې انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لاملې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډېر زیات بیروزګاره دي، نو هغه خپل ماشوم د دې دپاره ولیږي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقه یې ګټي او د کومه نه یې راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویمه ډېره غټه وجه ده چې هغې د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپلې لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق دپاره استعمالوي. او مهمه وجه دا هم ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 13 کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجه نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکی ځوانان په دې برخه کې کارول کېږي چې قاچاق پرې کېږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک یې په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حده پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاذ یو کې. دا دوه درې داسې کسان دي، مور او پلار او استاذ، چې دا د ماشوم سره ډېر زیات ورسره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوی کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو کسان اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کی. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 13 کال کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کی. چې ماشوم چې تر څو د 13 کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي، د کاچاکو د پاره یا د مزدور کاری د پاره چاغي چکم داسه کسان داسه کارونه کوي هغه باید ونی ولشي گرفتار شي هغه ته سزاګان ملو شي چې دا دې ماشومان او دغه سي کارونو نه مخنیوي پد یو په تعلیم باندې کیږي یو په قانون سازي باندې کیږي چې دا دوه سر سيزونه لازم او ملزوم دي د یو بل سره چې یو سره طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازي برابر کی چې څوک ماشومان نه غلطه استفاده و نه خلی
درنو اوریدونکو دا ودې اونې خبرونه تربیه خو وخت ولري.